ولایتونو د ماشومان او چین صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې ازادي رادیو اورېدي برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مکرې خبرونو لندېسته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤل له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دي له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمېر 3 او د ټپیانو شمېر 28 تنه یاد کړی و. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا وروستیو سیلونو او بارانونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوو ټلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د خبر له مخې دغې پریکړې له مخې به د نور او بریا ټلویزیونونو خپرونې بندېږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دغو ټلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي اسلامي ارزښتونو ته یې پام دی کړی او هغوی همداراز قومي ژبني او سمتي تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په پام کې ده چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. وي اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کلکیش له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل پوز لوی درسیز هرزه هالیوی بیگا وویل د هیواد پر قلمرو د ایران د سباندې 300 کروستو غندوی او بی پلوټ الوتکو یا ډرونونو حمله ته جواب ورکړ شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي د خلکو شکایتونه پارولې دي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنیه قمندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او افات په نوم د دې نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. د اوکراین پوز وایي د روسیې 9 بی پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې ټولې وشتې دي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ځوان یوه کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مواورې دي چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی وو ورونه اوروره چې ټول نو ماسیر دی هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم. دوی ځان د ګرانو مانو دی هم عمره دې ما احترام کوي.
نن امدا موضوع چلوم ملتیا موکری. د ځوانانو په خبره د دوی توهین تعقیر دوی ته سپکاوی هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخکې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغې ته پیدا کیږي، یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولي په جامعه کې، ځان یو کس بولي چې په هغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنیو له لورې دغه ځوان ته توهین تحقیر کیږي نو خامخا د هغې غرور ماتیږي، هغه ځان سره یو شرم هغې ته پیدا کیږي، شرمندگی هغې ته پیدا کیږي چې نور په هغې جامعه کې په هغې کورنۍ کې هغه ځای سه خپله مخکې فکر کوه هغه ځای نه سه خپله ولای. خو مکرې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپلو ځوانو زامنو ته، ځوانو هلکانو ته توهین او تحقیر کوي، سه خپله دا ځوان ته مایوسي نا امیدي پیدا کیږي او نور ځوان نه سه کولای په هغه پخوا غرور باندې چې ځوان دی کوه په هغه غرور باندې ځوان وکړي. خو مخه یو خجالت یا شرم هغه ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې. خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان، دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي. خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی شوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته. خو د خدای شکر کوم چې د ما خپل کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ ده چې تر اوسه نه یوازې ما ته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخه هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی. حتی خپل کورنۍ کې یوازې هم سیو کوم اشتباه کار سړي موږ څخه ترسره کیږي نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې په قرارۍ باندې پر مخ وړي. د ما خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله میم. خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې که یو ځوان یوه کوچنۍ اشتباه یا کوچنۍ ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي چې خپله د ځوان ته مایوسی او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپل روحیه ټوله له لاسه ورکوي. حتی په دې چې د جامعې څخه، د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي، چې دا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بیرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنیو ته، البته کورنیو ته چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي تحقیروي، څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده، هغه کورنۍ او تاسې خپل ځوانان زامن، خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي. غوښتنه خواست خبره د ما وینا همدا ده، هغې کورنۍ او ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په قرارۍ باندې، په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ، په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. خودی چې ځوان هم ځان ته غرور لري، عزت لري، دا غي غرور ماتيږي، غرور د مینځ ځي. ډېر یو لوی خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاسه ورکړي. کله چې د یو ځوان غرور له لاسه لاړ شي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او په خپل جامعه کې خپل ځای بیرته نشي پیدا کولای. نو د موږ غوښتنه، د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قرارۍ باندې نصیحت وکړي، ځوانان خپل په قرارۍ باندې پوه کړي، حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې سترګې پټې کړي او په قرارۍ باندې هغوی پوه کړي.
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي چې دوی له توهین او تحقیر سره مخ دي.
ځوانان چې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي، هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنۍ له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کوي دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره سوې ده، د هغې د جوړولو توان سته، نه په تحقیر او توهین باندې، بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي. نو ځوانان هم باید خپل روحیه، خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنیو ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري سواد څخه پاتې دي. حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري، هغه فکر او ذهن نه لري چې ورکولی سي قبول کړي، خو بیا هم ځوانان د نوی نسل سدی پوه خلک دي، باسواده خلک دي. د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنیو ته وپوهوي، نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان، نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي، هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غروب مات نه کړي، خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ور نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه له تاسو څخه.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم. کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه، حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار په کیسه کې وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي، که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا رسل شوي وي، د هغو اعتماد به نفس کم وي، غرور شوه وي، هغه د شکسته وي، هغه ژوند ته هېڅ تم او امید نه لري. نو اوسنی نظام کښې خو چې دي، رښتیا هم د ځوانانو که د نجونو دی که د وړکې دی، خصوصا د نارینه دپوره، دا ډېره بده خبره ده چې دی یا ږیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی وهل کېږي، رټل کېږي. دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کښې خدای هم د په دو باندې نه ګنهګارو، یعنې دومره یې خدای نه خصه پامیر بد کړی دی چې حتی موږ وایو چې دا کوم نظام و، دا کوم شریعت و، چې ته د پیغمبر خبر نه منې، د خدای نه منې، د قرآن نه منې، د رسول نه منې، ته په کوم نظام ماته لټېږې، ته کوم دین ماته وړی دی، ته ماته دلته عملې کوې. او هغه ځوانان چې دي، هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوه، لکه اوسني ځوانان چې وینې چې یا څو په کښتیو کښې غیر کېږي په سیندونو کښې، او یا ټول د کاچاکي لارو نه ځي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه څي کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس شپاړس ته نولس شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سند مطابق رویه وکړه.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی، وایي هر مشر که غواړي چې درناوی وشي، نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دې نه کوي. نوموړی له خپلو تجربو څخه غږیږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي، که نه یو ښه فرد غواړي، باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګې ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور، کشر ورور، حتی لالیدلې مې چې مشران ورونه، مشر ورور، تره، د خلکو له مخې، د خلکو په منځ کښې توهینوي او بې عزته کوي، اصلا د ده لپاره بد کار ده، دا خلکو ته دی خپله بد ښکاري. نو زه وایم د وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مصر یم، او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي، ما خپله زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی څومره کشران دي، مانه زه دوی احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانومه، نو دوی هماغومره د ما احترام کوي. دوی ډېر له ما نه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم، ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم، زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم، زه نه غواړم دوی خفه شي له ما نه.
نورالحیات البیا وایي چې د ځوانۍ په مرحله کې نه یوازې هلکان بلکې نجونې هم په خبره ډېرې اساسي وي. مشرانو ته به یوه خبره ډېره وړه ښکاري، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
په ځواني نوی را رسېږي، د یو خاص غرور لري، که هلکان دي که جنکې دي، ډېر داسې کم خلک دي، ډېر کم ځوانان دي چې داسې شکسته ناست وي او توازو لري، او ډېری چې ده داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم، یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوې په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کېږي چې دوی هغه خپل ماشومتوب، مثلا کورنۍ ورباندې ځینې تدابیر نیولې وي چې خوراک ته متوجه وي، څښاک ته متوجه وي، صحت ته متوجه وي، او تګ راتګ ته چېرته ځي، چا سره دوست کېږي، دوستانو ته متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بېرته راسي. دا چې ځواني سن ته را رسېږي، دوی فکر کوي چې موږ نو آزاد سلو، نو زه په خپله د ژوند مهمې تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې ده دې لپاره چې په ده سن کې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډېری داسې کېږي چې د کوره لرې کېږي، هغه وخت فکر کوي چې اوس زه خودکفا یم، د کوره لرې یم، باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم، او کورنۍ باید چې ما خبره واوري، او ډېری کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سلو باید ومنل کېږي. دا د سایکولوژیک لخوا برخې هم لږ هغه دي که نه تاثیرات پکې لري.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما، ځوان سره داسې یو احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار له تند چلند سره مخ کېږي، حتی تر دې چې څپېړه خوري، په دغه وخت کې څومره دا ځوان ماتېږي او پایلې به څه وي؟
خو بالکل بد تاثیرونه لري، ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي، کوم تصمیم چې ما نیولی هغه باید کورنۍ مې ومني، او کورنۍ ورسره بد چلند کوي، او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي، نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډه لاره چې دا ایران ته ځي، او مثلا ورکېږي، دا میندې پلورونه بیا ورپسې جاري، او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو، پښېماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي، که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني، ورته ښه او بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولې ده دغه ښه والی لري، دغه بدوالی لري، آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده، نو دا ورته ښه ورته پوه کړي، او دواړه سره کښېني، تفاهم ورسره وکړي چې بچای دغه خبره صحیح ده، دغه خبره دې غلطه ده، مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح ده، د دغه تجربو په اساس، د دغه دلایلو په اساس مونږ تا ته وایي. او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري، هغه حتمن قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح شي.
د خصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي، خبرې نه منل کېږي، دوی سره خشونت کېږي، تاوتریخوالی کېږي، دوی بیا کور پرېږدي ځي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي، کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي، خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي. له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي، تاوتریخوالی کېږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي، په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عینې اثرات چې ده په جنو باندې کوي، خو جنو چې دي بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نشي تلای، مثلا نشي کوی چې د هغه عامه خبره چې څنګه ګیري وکړي، نو دلته چې ده په جنو باندې ډېر بد تاثیر، په روحي تاثیر ورباندې کوي. کېدای شي چې ګوشګیر سي، کېدای شي رواني مشکلات سره مخامخ سي، او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل نجونو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي، جنګ کوي. خو خبره دا ده چې د دوی خبرو نه ده منل سوی، ورته دلایل نه دسي ویل سوي، هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي. نو طبعاً روحي رواني مشکلات چې ډېر سي په ذهن باندې فشار ډېر راوړي، نو طبعاً په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې، مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان دی فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړی.
راځو د تاسو خپلو تجربو ته. د یوې ځوانې په صفت دا راته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی، څه ډول سره توافق وک لستون دو سرم څنګه یوزای و گاور کلا ترغزای چې من خبر یاستو تاسو هر کلا خپل کورنۍ دغه ملاتړ مکړای اغه ته مو اقتصادي ستونزې حل کړی دي لته هداب نه تاسو رقم مخکې لاړی چې هیڅ کلا د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی.
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یم او کار کوم. ماشومتوب کې قالین باسي کاوه چې همدغه اته بجې مې د کور راوتلم، کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماښام به بیرته راتلم، مکتب ته تلم، قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کار هم راباندې سو. ما دغه خوی د ځواني چې وایي دا ما د ماشومتوب نه و، دا ما به ویل چې ما خبره اول باید وي او څه چې زه وایم هماغه باید وسي. او زه مې خپل مور نه ډېر مننه کوم چې ماشومتوب دا تر اوسه پورې ما هره خبره منله ده، او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده، که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی، بیا را سره ناسته ی راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده، دا دې صحیح ده. نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه، ته خبرې مه کوه، ته چوپ سه، ته خبرې مه کوه، مونږ خبرې صحیح دي او داسې. نه نه نه، حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې هم نو مثلا کور نه لري مې درس ویلې، مور به مې زنګ راته وویله چې بچی داسې خبره ده او ته د چه شي مشوره راته راکوې. نو زه داسې مشکلاتو سره مخ سوی نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل، که د سپغه ټوټو کې راته وایي علت یې څه و؟ ستاسو کامیابه مخ ته لاړی په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین باسي ته، کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو. یو آیډیا زما په ذهن کې چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده، ورونه مې باید داسې نه سي. اما آیډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته وکړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم، که د مور جب نه څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم په خپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم، چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو، او تر څو چې تر دغه حده مونږ رارسېدلی یو، په پښتو درېدلی یو، نو څوک مونږ سره مرسته کوو؟ خو مور پلار چې مونږ سره مرسته کوو که نه؟
بله، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو، او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کېږي، په څپېړه باندې، یا د ګیرې لپاره، یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دوکانو دوکان ته یو وجل کوي راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه، ښایسته ایجاب یې کړې وه، وایي چې نن چې ما تعمیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم، او ما ته ویلې چې دا وریجې دې ولې تولې کړې دي، جلکۍ یې په څپېړه وواله، او ورته ویلې چې ته ولې بې ایجابي کوې. زه صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني، او کته زشت ور سره خبرې کوه تبه نه څوک چې ویني یې مني، هغه لا د ضد کېږي. زه همیشه وایم چې په جنګ او جنجال خبره یې ما په غوږ کې بیخي نه ځي.
په آخر کې که درته وایي چې څه ډول چلند په کار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر؟ البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ور سره مثلا چلند کوي، حتی مونږ حاکم نظام ته نو ځینو پلرونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي. نو دا خو چې هر څوک یې بد تاثیر کوي، نو داسې خبرې باید ونه سي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري، کم مثلا د شریعت خلاف ګرځي، که رقم ګرځي، باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي، ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بیا غلط ده، دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده، اسلامي نظام سره مناسب نه ده، اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده، یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده، دغه رفتار دي یا دغه چلند دي سم کا. نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامت اوسئ.
لکه نه نه
ګران دوستانو، دا و دیدیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کیږي است علم مال او ملګری.